دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري. خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم زنذرانه یوسف زین تاسو د وخت خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ وایي چې په 2021 کال کې د جمهوریت د سکوت را وروسته افغانستان ته چې کومې بشري مرستې استول کیږي د افغانستان خلکو ته ګټه رسی نه چې طالبانو ته. د سیشن به پورز د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکومت په تګلاري د نیوکه ترڅنګ ویل واشنگتن طالبانو ته میلیارډونه ډالر برابر کړی دي. ترامپ د فلوریدا په ایالت کې په خبري کانفرنس کې د وی پوښتنې په جواب کې چې ګوندي امریکایان د طالبانو سره د امریکا په میلیونو ډالرو مرستې په غوسه دي وویل باور نشي کېده. میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر څوک اساسن طالبانو افغانستان ته د میلیارډونه ډالر ورکوي؟ دا جو بایدن ورکوي. تر دې مخکې یو امریکایي مقام چې افغانستان سره د استول کېدونکو مرستو سار کوي ویلي وو چې د مرستو جدي سار کیږي چې طالبان ترې ګټه وانخلي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په تړاو خبرو شو رپورټونه ته خبرګون خولې او د غیوات د چارواکو غوښتي چې بخپل سر د افغان کډوالو د نیولو او د هغوی زورولو لړۍ بند کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د سانګي مرستيال بابور امپنن د چاشمبي پورز نو وخت په ویلا می کې د افغان کډوالو د نیولو او په جبري ډول د هغوی د استلو لپاره د پاکستانی پولیسو په اقداماتو باندې اندیکات کړی دی. هغوی چې پاکستانی پولیس د شپې په محل د افغانانو د اوسیدونکو ځایونو باندې بریدونه کوي او د خزو او ماشومانو په ګډون په لسکونو سلګونو افغان کډوالو نیولي او بندیان کړی دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د دغه چارواکي په وینا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د پولیسو روان اقدامات په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت د ستر توپیری سیاست یو برخه ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غهواد د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره د متحده عربی اماراتو په دوبی خار کې لیدلی او د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په لارو چارو خبري کړې دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت بیان رندیر جسوال د چړشمبه په ورځ جنوري اتمی اکسپټول نه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان او هند ترمنز د سوداګرۍ لپاره د چاربهار درنه د کار اخیستلو په مسله هم خبري شوې دي. هغه لیکلي وانو خو افغانستان ته د هند د روانو بشري مرستو دو اړخیزو مسایلو او په سیمه کې په امنیتي وضعیت خبري کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وکرم مصری او امیر خان بودکی په دې کتنې کې د کرکټ په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه هم خبري شوې دي. د پاکستان یو شمیر سیاستوالو، مدني فعالانو او مدافع وکیلانو د پاکستان د پخوانی لنډمهاله حکومت لخوا د 2023 کال په ورستیو کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلېزو استلو په ضد د جنوري په 1 د پاکستان ستري محکمې ته عریضه کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان، د بشري حقوقو فعال امین مسعود جنجوا، مدافع وکیلان جبران ناصر، عمران شفیق او ایمان زینب مزاری دغه عریضه د پاکستان د اساسي قانون د لاندې ثبت کړی ده. عریضه کې د پاکستان مرکزی حکومت پخوانی لنډمهاله صدر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورنیو چارو وزارت مستیال، د سلورو واړو ولایتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کمشنر فریق ګرځول شوی دی. خبرونو ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس شاوخوا کې د پراخي اورلګیدنې له کبله هدا یکل 15 تر مړ شوی او سپاندې سل نور کسان بې ځای شوی دي. د رایټرز خبرې جنس رپورت په اساس په لاس انجلس کې تر ټولو ویجاړون کې اورلګیدنې د چتر دې دمه د زرو کورونو زیات سوځولې دي. په خبرو شو تصویرونو او ویډیوګانو کې ښکاری چې کورونه او موټرونه په اور کې لمبه شوي، هغوی چې له اور نه تښتېدلې خپل موټرونه هم پرېښې دي. د اطفایې زرګونو کارکوونکي په لاس انجلس کې په دریو بیلابیلو ځنګلونو کې د اور په مړه کولو اخته دي. تیز بادونو دا اور په چټکۍ سره خپور کړی دی. د پینټاګان ویاندی سبرینا سنگ ویل چې د دفاع وزارت پلان لري د بحري ځواکونو لس سرخی الوتکې د اور وژنې لپاره کالیفورنیا ته واستوي. د سوریه په شمال منبچ سیمه کې د پنځشنبه په ورځ جنوري 9 د ترکیه د هوایي ځواک د ملاتړ نه برخمنو ترکی په لوس واکونو او د کوردانو په مشرۍ ځواکونو ترمن جګړه کې 38 تنه وژل شوې دي. د غتازه جګړه په داسې حال کې راوسته شوې چې متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ جنوري 8 ویل چې په سوریه کې د ترکیه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره کار کوي تر څو د ناتو متحد هیواد ترکیه د کور جنگیالو په وړاندې د عملیاتو د پراخولو نه ډډه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی چې واشنگتن په داسې یو حل لار کار کوي چې د ناتو غړي هیواد ترکیه د سوریه په کوردي ځواکونو د پوځي عملیاتو د ترسره کولو نه راوګرځوي. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د جنازې دولتي مراسم د پنځمې پورې د واشنگتن په ملي کلیسا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د نورو امریکایانو او امریکایي سیاستوالو ترڅنګ د امریکا پخوانی ولسمشرانو هم برخه درلوده. کارتر د 2014 کال د دسمبر په 9 د 100 کلو په عمر ومر.
د امریکا د دیموکراسي پزړه کې د امریکا نه هدیر شم ولسمشر ته ورستای درناوی کوي. جیمی کارتر د دسمبر په ورستیو کې د 100 کالو په عمر ومر. هغه په ورستیو 2 کلونو کې په جورجیا کې تر جدي مراقبتونو لاندې وو. د کارتر جنازې ته لومړی د غپ پلرنی ټاټوبیا او بیا د جورجیا په پلازمینه اټلانټا کې د درناوی مراسم ترسره شول. او بیا دغه جنازه د الوتکې په واسطه د دولتي مراسمو لپاره واشنگتن ته ولېږدول شو. جنازه د امریکا کانګرس ته راوړل شو چیرې چې د رواني اونۍ په پیل کې د ولسمشر مرستیال کامل هاریس د امریکا د راتلونکي ولسمشر د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس غړو امریکا غاکت د کارتر په اړه داسې وویل:
I have always admired not only his courage.
ما تل نه یوازې د هغه زړورتیا ستایلې بلکې هغه یو واقعي محترم انسان و. هغه د سندې په خونځي کې درس ورکړي. ما هم دا کار کړي. خو زه فکر کوم هغه څه چې هغه وکړل ټول خلکو ته پاملرنه و او نوموړی د خلکو ولسمشر و.
جمهور رئیس کارتر یو ښه انسان و. جمهور رئیس کارتر هغه انسان و چې خپل هیواد ته یې خدمت وکړ. امریکا پر هغه ګران وه. زه د هغه د ټولو سیاستونو سره موافق نه وم، خو د هغه د هیواد پالنې سره مخالفت نشي کېدی.
ولسمشر بایدن خپلو دیموکراتو همکارانو ته د کارتر په اړه وینا کوي:
موږ ښایي د هغه په څیر کس بیا ونه وینو. ښه ده چې موږ ټول هڅه وکړو یو څه ډیر د کارتر په شان واوسو.
شنن کې وای چې کارتر او بایدن ځینی ورتوالی لري.
کارتر د یوې دورې ولسمشر وو او بایدن به هم د یوې دورې ولسمشر وي، او دا هیڅ وخت د سیاست او پالیسیو د صحیح ترکیب انعکاس نشي کولی. زه ویلی شم چې دواړو ولسمشرانو د سیاست کولو پر ځای پالیسی غوره وګڼله او هغوی دواړو د دې کار بیه ورکړه.
د پنځمبه په مراسمو کې ولسمشر جو بایدن، منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا ټول پخوانی ولسمشران ګډون کوي. کله چې پښتنه وشو د راتلونکو پخوانی ولسمشرانو سره د کارتر مشابهتونه څه دي؟ ګالستن ماکس وکر:
نه پوهیږم چې د دې پښتنې ځواب له کومه ځایه پیل کړم. زما په اند له یو مورد پرته دواړه په هر برخه کې تفاوتونه لري، او هغه دا چې دواړه د ګوندی دایرې پرته واکته ورسېدل.
اوس د کارتر جسد د هغه د ولسمشرۍ څخه لسیز وروسته په داسې یو ځای کې ایښودل شوی چې په دې هیواد کې له ډېر درناوي څخه برخمن دی. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا فقید ولسمشر جیمی کارتر څوک وو او د افغانستان سره څه ډول روابط درلودل؟ د امریکا د ملي دفاع پوهنتون مشر استاد علي احمد جلالي وی کارتر نه یوازې په امریکا
بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو ملاتړ و. ښاغلی جلالي امریکا غږ ته وویل کارتر په افغانستان کې د شوروي اتحاد له برید مخکې مجاهدینو سره روابط نه درلودل، اما د وسلو د اخیستو لپاره هغوی ته د پیسو د ورکړې سره موافقه وکړه. ښاغلی علي احمد جلالي دا خبرې زموږ د همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې کړي.
جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو للارې امریکا غوښتل چې د اتحاد شوروي ته د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمینه سو برابره کی چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شي. دا خبره په یو وخت کې کېدله، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله او هغه اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلي دي اوس او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د اوبرګیټ خبري هم شته، د خپل د خبري هم شته، د کارتر خبري هم شته. دا خبره را دی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول ټال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي دیده پر شي مخه دي دی ونه شوروي اتحاد مداخله ونه کې کومل کن روانو، اما کومکونه زیاتره نقدي کومت کنو. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه تقریبا ولکه شپږ سو پنځنوي زره ډالرو چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالر دی د بلې بودجې لپاره تخصیص شوی دی نو نسواتیا هم کاله پورې، اما پاین زمون کې هغه کې دا پیسې وي او یو څه دغه بودی کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې نو مادي غیر نظامی کومکونه وو او د وسلو د پوره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشورې دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکی، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیری، مګر خبره دا د 1990 کال و لا اتحاد شوروي مداخله وکړه. تر شي اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله.
یعنی جنرالي صاحب د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم هغه د کارتر په وخت کې شروع شوی و کته دغه مکه هم څو
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو شروع شول په لکه چې مخکې ویل ما کومکونو نقدي او پاین زمان کې بغیر مستقیم لارو د عربستان سعودي او د پاکستان لارو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتر شروع او پسې کې اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړه.
د سیمې په اړه د کارتر سیاستونو تجلی په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې دی او محبوب رئیس جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوریت ورسېدو او په ټول عمر کې دی د بشري حقوقو یو لوی پلوی و، هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې. حتی پس له دې چې له جمهوري ریاست نه لرې شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو او یا دا چې په نور هیوادونو کې ولار چې د لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګر په عین زمان کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ورسېد. په هغه وخت کې داسې لی خو په افغانستان کې کودتا وشوله او په عین زمان کې په پولنډ کې تحریک دی دغه کارګری رامسته شو او شوروي اتحاد ګواښله موجود و، او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو. دغه مشکلات و چې د کارتر اداره هغه لوی ستونزې وې او لوی چیلنجونه، مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي ایران، هغه ناکام شو. پر دې چې دغه په خپل د دې سم شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهور ریاست ونرسي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. سپینه مانی وی چې په 2020 کال کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته افغانستان ته چې کوم بشری مرستې استول کیږي ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا چې د سپینه مانی د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی د امریکا غږ یوې پوښتنې ته په همدې تړاو څه ځواب ویل دی جزئیات د ایوب خوري ناورو.
د افغانستان سره په تیرو درېنیمو کلونو کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د مرستو په اړه انتقادونه د لومړی ځل هم نه دی او ډونالډ ټرمپ لومړی کس هم نه دی چې انتقاد ورباندې کیږي په بایدن په تګلاره یا د افغانستان سره په مرستو باندې تر پوښتنې لاندې دی په کانګرس کې تل وی د سیاسي مخالفینو لوري. خو اوسپین مانی تل دا ویلی دی او پرونی هم د امریکا غږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډونالډ ټرمپ دې انتقاد ته دوی څه جواب لري جان کربی امریکا غږ ته وویل چې دغه مرستې داسې ډول تنظیم شوي چې طالبانو ته نه رسیږي د افغانستان د اولس سره مرستې کیږي. جان کربی بلې ډېر مهم موضوع ته هم اشاره وکړه چې بیا بیا دا موضوع یاده سوي ده خو دا ښایي لومړی ځل وي چې په داسې تفصیل یا مفصل جواب امریکا غږ ته ورکړ. جان کربی وویل او زه غواړم چې دا ولولم چې دا مهمه ده چې موږ په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې د خپل ماموریت په محال د افغانستان د حکومت چې غنی مشرک ولا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده او دا وسلې چې تاسو اوس ګوري هغه وسلې او مهمات دي چې هغو ځواکونو په واک وي او وروسته تسلیم کړي او یا شاته پریخودي دا د افغان امنیتي ځواکونو وسلې دي متحده ایالاتونو طالبانو ته نه دی ورکړي او دا د شلکلنی جګړې په محال د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره منځوري شوی وي. نو بینان هغه وسلې چې طالبانو ته پریخودل شوی دي هغه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسلې دي چې طالبانو ته پاته شوی او ملي اردو ته دا وسلې د امریکا د دواړو ګوندونو په موافقه او تصویب ورکړل شوی وي. دا هم هغه مهمه موضوع ده چې دا سپینې ماڼۍ تل دا موضوع روښانه کړی و خو په دغه ډول تفصیل سره په لومړي ځل وویل ځکه ډونالډ ټرمپ تیر ځلی دا انتقاد کړی و چې که زه په واقعي وای دغه طالبانو به په امریکایي وسلو دا ډول پریډونه یا رسمي گذشت نه کاو. نو هم هغه وسلې او هم د افغانستان سره مالی مرستې سپینه ماڼۍ د خپلو کړنلارو دفاع کوي او ډونالډ ټرمپ تر اوسه انتقاد کړی دا چې په واک کې په شلم د جنوري وخت چې کله سپینه ماڼۍ ته راشي څه کوي هغه وروسته به وګورو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا په څناڅه ټولو ساحلونو کې د تیلو او غازو په استخراج لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. دا بندیزونه ولسمشر جو بایدن د جنوري په شپږمه نیټه اعلان کړل. نور تفصیل په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ویرونکا والډیراس اګلیاسس د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
ولسمشر جو بایدن وايي په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره ګټنه لري که څومره چې د چاپیریال، روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري. بایدن وايي ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاک انرژي د اقتصاد په لور حرکت کوي. بایدن د جنوري په شپږمه د شاوخوا 253 میلیون هکټر فدرالي اوبونه د تیلو او غازو په استخراج یو نوی بندیز اعلان کړ. دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده.
زه به سم د لاس الله وکرم دا کار به ډیر ژر وشي.
منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغو کړي او په سمندر کې به کیندنې زیات کړي.
And we will drill
موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژي لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغو کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په ان حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوې بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساينس روښانه کړي چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخې د 1.5 درجو سانتیګراد نه ښکته ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اورونو، طوفانونو او نورو اقلیمي ناورینونو د زیاتېدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ټرمپ خو هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریستای
د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیونه بیرل ده او کوم دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي؟ موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په ډیوک پوهنتون کې د سمندري بیولوژي استاد انډی ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم دستي توګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي، حتی که دا پروسه ورو هم وشي خو زه فکر کوم چې په ودمه حال کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغونې انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا به د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په واشنگتن ډی سی کې د بایبل موزیم یو تر ټولو زوړ عبرانی کتاب ننداره ته وړاندې کړي چې کارپوهان وایي د 200 میلادي کال په زوړ تاریخ پورې اړه لري. دا کتاب چې د افغانستان په بامیانو دره کې کشف شوی نه یوازې د یهودانو په تاریخ بلکې د افغانستان په کلتوري تنوع هم رڼا اچوي. د روخان نورزی رپورټ تاسو احمد شکیب دوست وړاندې کړي.
دلته په واشنگتن ډی سی کې د بایبل یا انجیل په موزیم کې یو نندارتون جوړ شوی و. دا د کتاب په بڼه تر ټولو پخوانی پیژندل شوی عبرانی نسخه ګڼل کیږي چې لرغونتیا یې اتمې پیړۍ ته رسیږي. 15x15 انچه د کتاب په بڼه د غلرغونو متنونو کې د یهودانو د سهار منځونه، مقدس شعرونه او د هاغادا د مراسمو دعاګانې شامل دي. د موزیم چارواکي وایي دغه کتاب چې د افغان ادبي متنونو یا افغان صدور په نوم یادیږي د نړۍ په کچه د یهودانو پر تاریخ د پوهیدلو لپاره یو له مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي.
Prior to understanding what this was, there was a large gap.
نو مخکې لدې چې پوښو چې دا څه دی، د پیړیو په اوږدو کې د وخت لوی تشیع فاصله موجوده و چې موږ یهودي کتاب نه درلود. تر څو پوښو چې یهودان څومره د مخه کتابونه کارول، نو دا کتاب لدې اړخه چې دا مهم معلومات ورته اشاره کوي او کله چې ګورو چې موږ اوس هغه دواګانې لیدلی شو او لای هم په دې کتاب کې په يهودي ټولنه کې لوستلی شو خورا ارزښتناک ګڼل کیږي.
د کتاب په بڼه دا لرغونی متنونه د يهودي کتابونو د تاریخ لرغونتیا شاوخوا 200 کاله لا زیاتوي او متنونه د افغانستان د بامیانو په دره کې موندل شوی چې د ورخمو په لرغونی لار کې موقعیت لري. دا مسیر چین، منځنۍ ختیځ او لیدی سره نخلوی. د ورېخمو لار افغانستان ته کلتوري او مذهبي تنوع هم بخلې و.
So along these silk routes waypoints
نو د منځنۍ دورې په لړ کې د ورېخمو د دې لارو په اوږدو کې د يهودانو یو ډېر مهم ټولنه و او زیات شمیر يهود سوداګر او مسافر به هم په منځنۍ آسیا کې د ورېخمو پر دغو لارو تګ راته کاوه.
د يهودانو دغه لغونه کتاب څو پیړۍ خوندي پاتې شو او په نوې ملسیزه کې د افغانستان په بامیانو درکې کشف شو او مسلمانانو يهودانو او عیسویانو په ګډه کار وکړ چې دا خوندي شي، خلک قربانديزان پوکړي او نړۍ هم ورته لاسرسي ومومي. په دې موزیم کې د دې کتاب نندارچان وایي چې دا نندارتون لیوبل سره د نړۍ په وسلول او نخلولو کې د افغانستان مهم رول هم په ګوته کوي.
I have seen that there are some manuscripts
مولی دل چی ولاسمن یا خطین وسریش ته چې په اوسنی افغانستان پورې رسیدي او هلته قدامت پداګته وي او دا معلومات چې زه پرې خبر نه وم او له همدې عمله دا په نړۍ کې یو لبل سره د متقابل ارتباط حقیقت روښانه کوي.
دا نندارتون د نندارکونکو لپاره دا فرصت هم برابروي چې د افغانستان په اړه یو څه زده کړي.
I actually wasn't aware of the Jewish presence in Afghanistan.
زباخت کې په افغانستان کې د یهودانو لښتون څخه خبر نه وم. دا د فارس لرغون سیمو پورې د دوی شتون په ډاګه کوي. دا اړخ لګوي خو زه ور باندې هیڅ نه پوهیدم. صحیح خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو د بودا مجسمه د هلینایز یا د یونانی کلتور تاثیرات ګورئ، دا واقعا په زړه پورې ده. زه یوازې څو دقیقې مخکې دلته راغلم، اولادې مخه مې دومره څه زده کړل.
دا لرغونه کتاب به د جنوري تر 12مې پورې د انجیل په موزیم کې وي او وروسته به په نیویارک کې د يهودي علومو د مدرسې په کتابتون کې ننداري ته وړاندې شي. د روخان نورزي د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت اندېښنو ته په اشاره سره د پیټسبرګ مشته د متحده ایالاتو د اوسپنې پلور د جاپان په نیپن سټیل باندې بند کړی دی. په یو بیان کې چې د جنوري په درې مخپور شو، ولسمشر جو بایدن ویل چې یو قوي کورنۍ ملکیت او ساتل د فولادو یا اوسپنې صنعت د ملي امنیت یو مهم لومړیتوب دی او د اکمالاتو د لړۍ لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر بایدن د نیپن اوسپنې وړاندیز ردولو پریکړه وروسته له هغه اعلان کړه چې په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پانګونې کمیټې د ملي امنیت او سوداګرۍ متخصصینو نه جوړې شوې دغې کمیټې د اجرایي څانګې په اوږدو کې د متحده ایالاتو ملي امنیت او د اکمالاتو لړۍ ته د جدي خطرونو احتمال څرګند کړ. ولسمشر بایدن ویل موږ د متحده ایالاتو لوی شرکتونو ته ضرورت لرو چې د متحده ایالاتو د فولادو جوړولو ظرفیت د لوی برخې نمائندګي وکړي تر څو د متحده ایالاتو د ملي ګټو په استازیتوب مبارزه رهبری کړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری کارین جین پیر د چین غیر عادلانه سوداګریزي کړنې د ولسمشر بایدن د پریکړې کلیدي عنصر بلو چې د متحده ایالاتو د اوسپنې امریکایي شرکت د یو ویاړلي امریکایي شرکت په توګه وساتي. هغه ویل لکه څنګه چې د چین په سیر بهرني سیالان د غیر عادلانه سوداګریزو کړنو او ډیر تولید لاري د اوسپنې یا فولادو نړیوال بازارونه تحریفوي، نو دا مهمه ده چې موږ د فولادو قوي کورنۍ سره ولرو چې زموږ ملي امنیت او زموږ د اکمالاتو لړۍ وساتي. نن ولسمشر یو ځل بیا په ډاګه کړ چې تل به د دې ملت د امنیت او همداراس زموږ د اکمالاتو د انعطاف لپاره عمل وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان کربی ټینګار وکړ چې د نیپن سټیل شرکت ته د متحده ایالاتو د فولادو پلور بندولو د ولسمشر پریکړه په جاپان پورې اړه نه لري. هغه ویل د متحده ایالاتو د فولادو د جوړولو او په متحده ایالاتو کې یو لوی فولادو تولیدونکي د امریکایي ملکیت شرکت پاره ده. دا د جاپان سره زموږ د غیر معمولي نږدې اړیکو او اتحاد پاره نه ده او ولسمشر دا خبره په څو ځله د جاپان مشرانو ته څرګنده کړې ده. ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د زما جدي مسولیت ته چې ډاډ ترلاسه کړم چې اوس او په مستقبل کې امریکا په کور دننه او بهر د فولادو یو قوي صنعت ولري. هغه ول د نن ورځې عمل نه ستړي کېدونکې ژمنتیا څرګندوي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت او دفاع لپاره هغه ټول واکونه استعمال کړم چې زه د ولسمشر په توګه لرم. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشه.